رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو زان او شب آشنایم د امریکا غاک آشنا رادیو د مخمنې خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دی چې طالبان د حمله په غندلو سره ځان له مسؤلیت نشي خلاصولی. نن په ټول امریکا کې د تھینکس گیوینګ د ادا کولو ورځ لمانځل کیږي او د روسیې د نظامي استخباراتو اجاریو رئیس مړ شو.
نن د پنځمې ورځ د قوس میاشتې اوله د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 22 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. را روانه اونۍ جنیو کې د افغانستان او مرستندوی هیوادونو غونډه جوړیږي.
د یو متقابله ځوابګویۍ په یو چارچوکاټ کې د آینده کانفرنس لپاره په یو سلسله تعهداتو باندې موافقه کیږي.
د افغانستان د سولې شورا وایي چې روسیې د سولې لپاره ترلاسه شوی فرصت نه ګټه وانخیسته.
یعنی از این فرصت استفاده ای که باید صورت می گرفت متاسفانه و فرصت زیاد برای زیاد داده شد برای کمپینشان.
نن په امریکا کې د تھینکس گیوینګ یا شکرانه ورځ لمانځل کیږي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. عذر ته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې طالبان ایواز د کابل د برید په غندلو سره ځان له مسؤلیت نه نشي خلاصولی. اشرف غنی دا خبره تیر شپه د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د هغو ناروغانو د پوښتنې په وخت وکړه چې وړمه ورځ د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی د لمانځلو په مراسمو کې په یوې انتحاري حمله کې ټپیان شي وو. جمهور رئیس غنی ویل
چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسؤول دي.
طالبانو په یو بیان کې دغه برید غندلی دی او ویلی دی چې د دوی کسانو پکې لاس نه لره. د دیني عالمانو په غونډه کې په انتحاري حمله کې 55 کسان وژل شوي او 94 کسان ټپیان شوي وو. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې په ژنیو کې د افغانستان په باب د وزیرانو غونډه د افغانستان لپاره د مرستو راجمع کولو کانفرنس نه دی، خو د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې استازي به پر هغو ژمنو له سره تاکید وکړي چې له افغانستان سره د بروکسل په کانفرنس کې کړی وي او د 2009 میلادي کال لپاره به نورې ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې د وزارت وین شمروز خان مجیدی امریکا غږ ته وویل
د جنیوا کانفرنس ته چې موږ روان یو هلته به د خپلو نړیوالو همکارانو سره په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت د یوه متحده حکومت په توګه د خپلو ټولو تعهداتو دپاره جوابګویه دی. کومه تعهدات چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې دلوستل هلته به خپلو نړیوالو همکارانو سره شریک کوو.
په کانفرنس کې د افغانستان د ښځو د حقوقو یو لسکزیز هیئت هم ګډون کوي. په کابل کې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات ویلي دی چې له طالبانو سره د روسیې تماسونه د دې لپاره دي چې د هغه په وینا مسکو دغه ډله د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وهڅوي. په کابل کې د روسیې د سفیر مرستیال البرټ جوزف نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو کانفرنس د ارزونې په اړه په یوه غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز جوړ کړی و وویل چې روسیه له طالبانو سره د بین الافغاني سولې په تړاو تماسونه لري خو هېڅکله یې ملاتړ نه کوي. دا واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د کانګرس یو برجسته غړي افغانستان ته د خپل سفر نه وروسته په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې غږ کړی دی چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د رپورټ خلاصه له نوشابې اشنانه واورئ.
د کانګرس غړی جیم بانکس وایي داسې معلومیږي چې جنګ ځپلی افغانستان له هغه وخت نه اوس لا زیات خطرناک دی کله چې په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې ده د امریکا د سمندري قواو د احتیاط اسکر په توګه هلته دنده لرله. بانکس چې د کانګرس د وسلوالو قواو د جرګهګۍ غړی دی په روانه هفته کې افغانستان ته د کانګرس د یو شپږ کسیز مشترک هیئت په مشرۍ د دې لپاره سفر وکړ چې په افغانستان کې پرتو امریکایي عسکرو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. هغه ویلي مخکې دا فکر نه کوو چې داعش به په دومره پراخه کچه افغانستان کې نفوذ وکړي. بینکس په جمهور رئیس ټرمپ غږ کړی چې افغانستان ته سفر وکړي او حالات په خپلو سترګو وګوري.
خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وای داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې ایران د افغانستان په هزاره جاتو کې د لشکر فاطمین د وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د ازادۍ رادیو د دغه کمیسیون د رئیس هاشم الکوزي له قوله نن رپورټ ورکړ چې د افغانستان امنیتي بنسټونه باید ژر تر ژره د دغه کار مخه ونیسي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي که حکومت د لشکر فاطمین او نورو وسلوالو غیر قانوني ډلو مخه ونیسي، په راتلونکي کې به د افغانانو لپاره یو بل سرخوږی جوړ کړي. د ټرمپ ادارې د امریکا د اردو عسکر ته اجازه ورکړې چې د مکسیکو سره په ګډه پوله د سرحدي ځواکونو سره د قانون د تعمیلولو په برخه کې همکاري وکړي او د اړتیا په صورت کې کولی شي چې له وژونکي قوې نه استفاده وکړي. د دفاع وزیر جیمز میټس د چهارشنبې په ورځ خبري رسنیو ته وویل چې د سپین ماڼۍ د دفتر جان کیلی په امضا لیکل شوی یو لیک هغه ته په دې ارتباط رسیدلی دی. جمهور رئیس ټرمپ نن د پنجشنبې په ورځ په امریکا کې د شکرانې ادا کولو رخصتي په فلوریډا کې تری. ټرمپ تر تلو مخکې د سعودي عربستان نه مننه وکړه چې د تیلو بیې ټیټه کړه. ټرمپ تر دې مخه یو ورځ مخکې ویلي چې امریکا به هیڅکله د سعودي عربستان نه مخ وانړی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویلي چې د امریکا ملي امنیت او اقتصادي ګټې تر هر ډول بشري حقوقو نه هغه ته مهمې دي. د برېټانیا خارجه وزیر جیرمی هانټ نن د متحده عربي حکومت اماراتو حکومت ته ګواښ وکړ که د جاسوسۍ په تور نیول شوی یو 31 کلن برطانوي محصل میتیو جینجز خوشی نکړي نو د ډیرو جدي عواقبو انتظار دی وکړي. متحده عربي اماراتو دغه برطانوي تبا 13 ورځ په ابدي حبس باندې محکوم کړ. شمالي کوریا او جنوبي کوریا هغه سړک نن د لومړي ځل لپاره د ټرافیکو په مخ خلاص کړ چې بغیر نظامي سیمه کې تیریږي او دواړه کوریاوې سره نښلوي. د روسیې د نظامي استخباراتو د ادارې جی آر یو رئیس لیګور کاروبوف چې امریکایي استخباراتو په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په لاس وهلو تورن کړو او بندیزونه پرې لګولي په مسکو کې مړ شو. د آسیا پراختیایي بانک په دایکندي، غور او نورستان کې د برېښنا د رسولو د پروژې د بشپړولو په خاطر افغانستان ته 240 میلیونه ډالر ورکوي. په دې اړه تفاهم یاداش نن په کابل کې لاسلیک شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ولسمشر غنی وی وسلوال طالبان یوازې په غندلو سره پر اورانوس هوټل د برید مسولیت له غاړې نشي لرې کولی. افغان ولسمشر تیره شپه په ایمرجنسی روغتون کې د میلاد نبی په مراسمو کې د انتحاري د ټپیانو د لیدلو په مهال وویل چې د دغې حملې مسولیت د هغو کسانو په غاړه دی چې افغانستان ته یې د لومړي ځل لپاره انتحاري حملې راوړې دي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
محمد اشرف غنی تیره شپه په کابل کې د سه شنبه ورځې حمله د هغو کسانو کار وباله چې د ده په خبره د لومړي ځل لپاره افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکې عملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کیږي.
چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعه مسئول دی.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د امریکا د هلو ځلو برسیره طالبان په افغانستان کې د 10 کلنې جګړې د ختمولو لپاره جدي چمتووالی نه دی ښودلی.
خبره دا ده چې طالبان ځینې وخت مسئولیت اخلي یا مسئولیت په داعش او نورو ډلو اچوي. خو دوی مسئول دي، طالبان مسئول دي که هغوی رد کړي که نه کړي. دوی دا ډول فضا رامنځته کړې ده، دوی د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو مسئول دي.
اجرایه رئیس چې نن د درې ورځني سفر نه وروسته له فرانسې نه بیرته کابل ته ستون شوی وایي تمه لري چې د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو چې ویل کېږي تېره اونۍ په قطر کې ترسره شوې بشپړ معلومات ترلاسه کړي.
موږ د سولې د خبرو په اړه له وخت نه مخکې قضاوت نه کوو، خو زه د خپل له تجربې وایم چې طالبانو د سولې د خبرو او مذاکرو لپاره هیڅ وخت جدیت نه دی ښودلی.
بلخو افغان حکومت وایي د ژنیو په غونډه کې د ګډون لپاره هر ډول چمتووالی لري. افغان حکومت هیله لري چې له دغې غونډې به ښې لاسته راوړنې ولري.
منګه په مالی سکتور کې کې اصلاحات راوستلي، په خپل عدلي او قضایي سکتور کې اصلاحات راوستلي، د سولې په اړه موږ څه کړي دي، د ټولو په باره کې کومه تعهده چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې دلوستل، هلته به خپلو نړیوالو همکارانو سره شریک کوو.
ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ چهارشنبې په ژنیو کې د افغانستان په اړه غونډه وشي او د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو بنسټونو تر څنګ به پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم برخه واخلي. بلخوا څېړونکي وایي د افغانستان د سولې بهیر کې سیمه ییز ملاتړ ډیر اړین دی.
And I think that's fundamental. I mean, I do think that
فکر کوم سیمه ایز قدرتونه لکه پاکستان او ایران او تری وهده روسیا د دې توان لري چې د سولې بهیر اخلال کړي. ډیر بنسټونه شته چې کېدای شي د سولې بهیر ته خنډ جوړ کړي. په یواد کې دنن هم د سیاسي ګوندونو څخه نیولې د طالبانو تر ډلې پورې دا بهیر اخلال کولای شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په خپل دویم سفر کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر په اړه محتاطانه خوشبینی څرګنده کړې ده، خو طالبانو ویلي دي چې د ښاغلي خلیلزاد سره په خبرو کې هیڅ ډول موافقې ته نه دي رسیدلي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د مسکو په ناسته کې روسانو د افغانستان د سولې لپاره د موجوده فرصتونو نه ګټه پورته نه کړه. په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ روسای اوري. ټاکل شوی په راروانه اونۍ کې په جنیو کې د افغانستان په هکله د وزیرانو په کچه د یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د مالی وزارت وایي چې په دې کانفرنس کې به افغان حکومت او نړیواله ټولنه د 2020 کال پورې په یو شمېر مسلو ګډې ژمنې وکړي. په موکې په دې اکړه له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام چینواری رپورټ ته.
افغان حکومت وایي د جنیو کانفرنس افغانستان سره د نوو مالي مرستو یو کانفرنس نه دی، بلکې په دغه کانفرنس کې به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې استازي دوه کاله وړاندې په بروسلس کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې د خپلو شوو ژمنو په هکله وغږېږي او د راتلونکو دوه کلونو لپاره به په نورو دوه اړخیزو ژمنو سره موافقه وکړي. ټاکل شوي د روانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په اړه د وزیرانو په کچه یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. ملګري ملتونه ویج د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به هم د افغان حکومت د نورو لوړ پوړو چارواکو تر څنګ په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د مالی د وزارت ویاند او دغه وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس شمروز خان مسجدي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د دې لپاره چې د افغانستان د بودیجې په ګډون د افغان حکومت ډېرې ملي پروژې د نړیوال ټولنې لخوا تمویلېږي، نو د جنیو په کانفرنس کې د نړیوالو شریکانو ملاتړ او رضایت ترلاسه کول ورته ډېر اهمیت لري.
د جنیو فرانس ته چې مونږ روان یو، هلته به د خپلو نړیوالو همکارانو سره په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت د یو متحده حکومت په توګه د خپلو ټولو تعهداتو دپاره جوابګویه دی. کومه تعهده چې مونږ د بروکسل په کانفرنس کې دلوستل، هلته به خپلو نړیوالو همکارانو سره شریک کوو.
د افغانستان په اړه د بروکسل کانفرنس د 2014 کال د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر 200 پورې په مختلفو شاخصونو باندې دواړه خیز ژمنې کړې وې، چې پکې په مالي او بانکي سکتور کې اصلاحات، عدلی او قضایي سکتور کې اصلاحات، همداشان د سترو زیربناو په اړه چې سرکونه او بندونه پکې شامل وو، د ژمنو سربیره د کورنیو عوایدو د لوړېدو او په ملي بودیجه کې زیاتوالی، د مالی د ورکړې په پروګرامونو کې اسانتیاوي او هم د مالی او ګمرکاتو د قوانینو ساده کول پکې شامل وو. د مالی وزارت دغه چارواکي وی چې دغه ټولو مسلو ته افغان حکومت ژمن پاتې شوی او له خپل اړخه یې لازم اقدامات ترسره کړي.
د راتلونکو دوه کلونو لپاره چې 2019 او 2020 میلادي کال دی، دواړه افغانستان حکومت او د زمونږ نړیوال همکاران به د یو متقابل ځوابګویي په یو چارچوکاټ کې د آینده کانفرنس لپاره چې په 2020 کې دایریږي، دغه لپاره به په یو سلسله تعهداتو باندې موافقه کیږي.
د جنیو په کانفرنس کې د نورو تیرو نړیوالو کانفرنسونو په څیر د افغانستان د مدني ټولنې لس استازي هم ګډون کوي. په دغو لس استازو کې د ښځو استازي هم شامل دي. د افغانستان د برابرۍ او دیموکراسۍ د غیر حکومتي موسې مرسیاله فرزان رسولي وایي دا به د جنیو په کانفرنس کې هغو مسلو په اړه هم وغږیږي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. بیربن رسولي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته د مدني ټولنې د نورو استازو په ملګرتیا وینا کوله، یوه د دغو مسلو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسله یاده کړه.
نو البته زموږ ډیر تمرکز به د قانون په تطبیق باندې او په دې اړه به چې د ښځو اشتراک او ونډه په اجتماعي سیاسي او په مختلفو برخو کې دا باید نور هم ډیر سي. ښځو ته خصوصا د وظیفې او د کار موندنې بخش کې باید ډیر ورته کار وسي. فعلاً ډیر انجونې دي چې ماسټریانې لوستلې دي، لیسانس لوستلې دي، ولې هغوی ته د کار هغه شرایط نه دي برابر سوي. په ډیره کچه ښځې چې بیکاره ګرځي او دوی ضرورت لري د کار ته، دې برخه کې باید کار وسي. د صلح پروسې کې مثلا موږ به حتماً یادونه کوو چې ښځې باید د صلح پروسې کې د دوی ونډه باید حتمي وي، او هغه ازادیانې هغه حقوق چې شریعت په چوکاټ کې ښځو تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي هغه باید نظر انداز نه سي، او دې ته پاینده کې هم باید توجه وسي.
همداشان د مدني ټولنو نور استازو په افغانستان کې د نامنې پراخېدل او پر ټولنه د نامنې د اغېزو یادونه وکړه. ویل چې له نړیوال ټولنې څخه به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو برخه کې هم مرسته وغواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په ډیر قوي احتمال باندې یمن د سولې خبرې د دسمبر په میاشت کې په سویډن کې پیل شي. دا چې په څه ډول لږ وروسته به په رپورټ کې روښانه شي. خو تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د مسکو په ناسته کې روسانو د افغانستان د سولې لپاره له موجوده فرصتونو ګټه پورته نه کړه، او یوازې طالبانو ته یې د کمپاین کولو لپاره وخت او فرصت ورکړ. لیمی نیازی په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د سولې عالي شورا وایي چې د مسکو ناسته طالبانو ته د کمپاین کولو یو ښه موقع وه، او روسیې په دغه ناسته کې د افغان سولې په تړاو هیڅ یو فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. د یاد شورا مرستیال تاو رحمان سلیم د پنجشنبې په ورځ د مسکو ناستې د ارزونې په یوه غونډه کې وویل چې د مسکو په ناسته کې روسانو چې د ځان لپاره څه په پام کې نیولي وه هغه یې ترسره کړل. خو دوی د سولې د عالي شورا او طالبانو د استازو ترمنځ یو ډول چلند نه کاوه، او د سولې لپاره یې هم له موجودو فرصتونو ګټه پورته نه کړه.
یعنی از این فرصت استفاده ای که باید صورت میگیره، متاسفانه روسا از این فرصت
لکن فرصت څخه چې روسانو باید ګټه پورته کړي وي پورته نه کړه. زه شخصا په دې نظر یم که چیرې ورته ناسته یو ځل بیا ترسره شي، سولې عالي شورا ته مناسبه نه ده چې ګډون وکړي. د دې لپاره چې د طالبانو کمپاین کولو ته ډیر وخت او فرصتونه ورکړل شي،
فرصت زیاد برای
زواد داده شد برای کمپینشان. د نومبر میاشتې په نهمه نیټه د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې په پلازمینه مسکو کې یوه ناسته ترسره شوه چې د طالبانو د استازو په شمول 12 هیوادونو پکې ګډون درلود. که څه هم افغان حکومت په دغه ناسته کې ګډون ونه کړ، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو 4 نفری هیئت دغې ناسته کې ګډون وکړ. له بلې خوا روسي چارواکي وایي چې روسیه په پام کې نه لري چې طالبان په خپل کنټرول کې ولري. په کابل کې د روسیې د سفیر مرستیال البرت خوزیف وویل چې روسیه له طالبانو سره د بین الافغاني سولې په تړاو په تماس کې ده، خو له دغې ډلې څخه هیڅ ډول ملاتړ نه کوي.
روسیه هیڅ حمایت نه مالیه نه وسلوال
د روسیې لخوا طالبانو ته هیڅ ډول مالی او د وسلو د ورکړې ملاتړ وجود نه لري. کوم تماسونه چې موږ طالبانو سره لرو غواړو چې د بین الافغاني سولې لپاره ترې ګټه واخلو
استفاده کړو.
له دې وړاندې یو شمېر کارپوهانو امریکا غږ ته ویلي وو چې افغان حکومت ځکه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي چې باور لري دغه ناسته د افغان سولې لپاره کومه ګټه نه لري، او روسیه یې د خپلو ګټو لپاره ترسره کوي. د سولې عالي شورا وایي چې که چیرې روسیه په افغانستان کې د رښتینې سولې راوستلو ته لیواله وي، باید په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. قدرمنو اوریدونکو، لږ وروسته به د کندز نه په یو رپورټ کې واورئ چې هغه پلار چې خپل پولیو وهلی د خپل اولادونو یا د خپل بچیانو د راتلونکي دپاره څه نظر لري. دا رپورټ لږ وروسته خپرېږي. خو د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په ډیر قوي احتمال به د یمن د سولې خبرې د دسمبر په میاشت کې په سویډن کې پیل شي. د خبر نور تفصیل د خپل همکار احمد شکیب دوست په رپورټ کې اورو.
په یمن کې جګړه روانه ده، خو دواړو خواوو د مذاکراتو پر پیلولو سلا کړې. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د نخوتو په لمړۍ کرښه کې حالات بدل شوي نه دي. هغه وویل چې د ائتلاف پوځیانو د الهدیدیه بندر په شاوخوا سیمو کې د حوثي اغیارو پر ضد پوځي عملیات درولي دي.
Saudi and the Emirates have ceased.
سعودی او متحده عربی اماراتو په هدایده کې پوځي عملیات بند کړي دي خو جنگ لا تر اوسه پورې روان دی.
ماتیس د سولې د خبرو لپاره د جګړو د دواړو طرفونو د قانع کولو په خاطر د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګرافیتس کو خونه وستایل.
The UN special envoy has been
دا ملګرو ملتونو د خاص استازي کار چې د کوم وخت راهیسې پیل شوی دی ډیر اغیزمن دی. مارتین ګریفیتس لا اوسنۍ ادارې سره نږدې اړیکې لري. موږ ورسره لا نږدې کار کوو او ویلی شم چې زه ورسره شاید په اونۍ کې یو ځل یا مخامخ او یا هم په ټلیفون خبرې وکړم.
د ملګرو ملتونو خاص استازی د چهارشنبې په ورځ د حوثیانو له رهبر عبدالملک الحوثي سره د خبرو لپاره د یمن مرکز صنعا ته ورسید. حوثیان وایي تر هغو چې تیری ختم نه شي مبارزه به یې جاري وي.
هر څومره چې د یرغل موده اوږدیږي په هماغه اندازه به د جګړې په لومړیو کرښو او څلور لارو کې زموږ حضور قوي وي. تاسو به په خپل کې او اوږدې جګړې سره یمنیان متحد کړئ چې ستاسو پر وړاندې ودرېږي.
د یمن جګړو په تیرو دریو کلونو کې څه باندې لس زره کسان وژلي دي او درې میلیونه خلک یې بې کوره کړي دي. د اکمالاتی لارو د بندیدو له وجې سلګونه زره خلک له کاختۍ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات د دیرشو ورځو لپاره د لسو میلیونو یمنیانو د ماړولو په خاطر کافي خوراکي مواد استوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
عبدالرشید کندز کې میشت هغه پلار دی چې خپله پولیو وهله، خو هغه ځکه خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې ورکوي چې د ده اولادونه د ده په څیر معلول نه شي او سالم رالوی شي. ګلهم نیازمن په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
عبدالرشید د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه ښې پښه په ماشومتوب کې پولیو شوې ده او د ګرځېدو پر وخت له ستونزو سره مخ وي. هغه د کندز ښار په یو پوهنتون کې محصل هم دی، خو د ماشومتوب معلول رالوی شوی او خلک د ده په څیر معلولو کسانو ته په کلي کور کې د ګډ په نامه غږ کوي. خو اوس عبدالرشید نه غواړي چې اولادونه یې د ده په څیر معلول شي. هڅه کوي له سالمې روغتیا څخه برخمن وي. هغه وایي
خچې مې دغه دی الحمدلله زه په ګرځم هم لکه خپل کار هم کولی شم، خو بیا هم هغه درد او دغه چې دي تکلیفونه هغه ماته اوسه پورې زما په ذهن کې شته. نو زه چې کله پولیو والا راشي زموږ دروازه دغه کې ټک ټک کې نو زه خپل ماشومان راوباسم او هغې ته واکسین کوم.
نوموړی وایي چې هغه خپل معلولیت ځورولی دی، نو ځکه غواړي چې د سالمې ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي او خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. که څه هم د عبدالرشید په کلي کې د پولیو واکسین په اړه خلک مختلف ډول نظریات لري، خو هغه د چا په خبرو پسې نه ځي.
خلک ته دا خبرې کوي چې د پولیو واکسین چې دی دا مثلا د بعض حیواناتو دوا پکې دي، مثال دا خطر لري مثلا سرطان او زنانه چې بلوغ ته رسي او مغزه به وخت نارینه هم بلوغ ته به وخت رسي. خو دا خبرې ډېر جوړ تحقیق ضرورت لري.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی لال محمد وایي چې د خلکو په منځ کې د واکسینو په اړه غلط نظریات خپره شوي دي.
ځینې خلک د پولیو د واکسین په اړه په ټولنه کې دا غلط نظرونه ورکوي چې دا واکسین چې دي سرطاني مرضونه منځته راوړي او ماشومان جینکۍ ولکان بلوغ ته زر رسوي او بیا اولادي منځته راوړي په آینده کې. نو دا ټول نظرونه غلط دي.
د قندوز د عامې روغتیا ډاکټر محمد نبی عظیم وایي چې د پولیو څاڅکي د همدغه مرض ضعیف شوي میکروب دي او هیڅ ډول منفی اغیز نه لري، بلکې بدن له دغه مرض سره آشنا کوي او د پولیو وایرس پرې تاثیر نشي کولای.
دا واکسین هم چې جوړ شوی په خپله ژوندي ضعیف شده میکروبونه دي چې یعنی دغه قدرت مرضی یا موږ ورته قدرت ویرولانس وایو چې دا دغه ضعیف شوی دی مرض نه تولیدوي.
عبدالرشید په دشتیارچی کې اوسیږي او هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي او سالمې ټولنې ته وړاندې کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. دا هم د روان خبرونې وروستی رپورت. د فود اند فرند په نامه خیریه مؤسسه د واشنگتن ډی سي سیمې اړو ناروغانو کسانو ته خواړه پخوي او د رضاکارانو لخوا د هغوی کورونو ته وړل کیږي. د کال په یوه ځانګړې لکه د شکرانې په ورځ دوی فیل مرغان چې معمولا په دې ورځ پخېږي هم پخی او کورونه ته یاستی ترڅو چې هغه ناروغان او بې وزلي خلک د یوازیتوب احساس ونکړي. رانا دورانی غورزنګ او کاشف وید د خیری مؤسسې ته تللي او دا رپورټ یې برابر کړی.
په واشنگتن ډی سی کې د فود اند فرند په نامه یو خیریه مؤسسه چې د دیرشو کلو را په دې خوا د اړو خلکو سره مرسته کوي، سږ کال د شکرانې د ورځې په خاطر 3500 کورنیو ته خواړه برابر کړل. سږ کال د مؤسسې 8560 پاونډه د فلمر غوښه او 1440 دانې کیکونه د ایچ آی وی ایډز او د سرطان د ناروغیو باندې د اخته کسانو سره مرسته وکړه. د دې مؤسسې مشر کریک شنایډرز وایي:
Well, the message today is the Thanksgiving message.
د شکرانې پرز زما پیغام نړۍ ته دار چې تل د خدای شکر وباسي او د خلکو سره مرسته وکړي، د خپل گاوند نه پیل کړي، د اړوند خلکو مرسته وکړي او د ناروغانو لاسنیوي وکړي، ځکه همدا مرسته بیرته یو ورځ لتا سره کیږي. نو نه یوازې د شکرانې پرز بلکې هر ورځ باید د خدای شکر وباسو او خلکو سره مرسته وکړو.
ابیګلر شیلر د دې خیری مؤسسې وایند ده، هغه وای ډیره د خوشاله احساس کوي چې د اړو خلکو سره مرسته کوي.
دیش کال کېږي چې د فود اند فرند خیریه مؤسسه په کار پیل کړی ده او د زرګونو رضاکارانو په مرسته د اړو او ناروغانو کسانو سره مرسته کوي. موږ نه یوازې د شکرانې د ورځې په خاطر بلکې د کال په اوږدو کې هم هر ورځ درې وخته اړو خلکو ته کورونو ته خواړه لیږو.
په امریکا کې د شکرانې د ورځې دا رواج همداسې ادامه لري. د فود اند فرند په نامه خیریه مؤسسې کې د کارکوونکو ترڅنګ په سلهاو رضاکاران هم مصروف دي چې اړو خلکو ته خواړه پخوي او د هغوی کورونو ته ورسوي. هغوی په مجموعي ډول سره 3500 کورنۍ او ماشومانو ته مکمله خواړه رسوي.
Food and Friends delivers meals to people every day and people have different
diets. The Food and Friend مؤسسه هر ورځ اړو خلکو ته خواړه رسوي. یو ډول خواړه نه، بلکې د هر ډول ناروغانو لپاره لکه شکرې، سرطان، ایډز، لوړ فشار او نور داسې ناروغۍ چې پرهیز ته ضرورت لري، زموږ رضاکاران دا خواړه خلکو کورونو ته رسوي.
رضاکاران د دې هڅه کوي چې له هغو اړو خلکو سره مرسته وکړي چې ناروغه دي او د ناروغۍ له بستره نشي خوځېدلی. هر رضاکار په ورځ کې لسهاو کورنیو ته خواړه ورسوي او د هغوی په وینا د دې کار سره هم د خدای رضا ده او هم بشریت د خدمت په برخه کې مثبته ونډه اخیستې ده.
څو مهم خبرونه: د متحده ایالاتو د کانګرس د وسلوالو قواوو د جرګګۍ یو برجسته غړی جیمز بینکس چې افغانستان ته د یو شپږ کسیز هیئت په مشرۍ سفر کړی و، په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې غږ کړی چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا د سمندري پوځ د احتیاطو دغه پخواني عسکر چې په افغانستان کې دوه دورې وظیفه سرته رسولي وای چې د تیرو درې او څلورو کلونو په مقایسه اوس په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا خراب شوی دی. په کابل کې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ ویلي چې طالبانو سره د روسیې تماسونه د دې لپاره دی چې د هغه په وینا مسکو دغه ډله د بین الافغاني مذاکراتو لپاره واڅوي. د نومبر په 9 د مسکو په کانفرنس کې طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئتونو ګډون کړی و، خو د دواړو خواوو ترمنځ مستقیم ملاقات ونه شو. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په هزاره جاتو کې د لشکر فاطمین د وسلوالې ډلې ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د طالبانو پورې مربوط یوې 450 کسیزې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ملګرتیا کړې ده. دغه کسان نن په جلال آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې چې د ملي امنیت ریاست ترتیب کړی و خبري اعلان ته معرفي شو. د بلخ ولایتي چارواکو ویلي دي چې دا وخت یو زور شپږ شپېته ماشومان د نیستۍ او غربت له امله مجبور شوي دي چې د سړکونو په غاړه شاقه کارونه وکړي او یو شمېر مجرمان کوشش کوي چې د خپلو ناجایزو او مجرمانه فعالیتونو د سرته رسولو لپاره ورنه ګټه پورته کړي. په چین کې په یوې ټرافیکي پیښې کې د یو ښوونځي 15 شاګردان وژل شوي دي او 13 کسان زخمیان دي. د ټرمپ ادارې د امریکا د اردو عسکرو ته امر کړی چې د مکسیکو د سرحد په خواو کې د قانون د تعمیرولو په برخه کې د همکاري د نورو ادارو سره همکاري وکړي او د اړتیا په صورت کې وژونکي قوه هم استعمال کړي. د دفاع وزیر جیمز میټسن د چهارشنبه پر ویل چې په دې ارتباط ورته د سپینې ماڼۍ د دفتر د مشر جان کیلي یو لیک رسېدلی دی.
درنو اوریدم کنیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. پر راتلونکو ټولنډو شبکې د دې خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا لوی خدای مالشي.